سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. ازادي راډیو ته تاسو غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه ته لاړ شو. خبرونه په میدان وردګو فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لکتر لکه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوې دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه د ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلۍ لو موټر سره د باروونکي لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوې. له بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلۍ د موټر د چپکېدو پیښه کې 9 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوې دي. د تیروني د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس وویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې په افغانستان ستان کې 2200 تنه په ټرافیکي پیښو کې مړ شوې دي. د اکثرو پیښو علت د موټر چلونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او زیات سرعت څخه بلل کیږي. د دې سره 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په وکان کې به کار کوي په کان کې د غازو د خپرېدو لقب لمړ شي دي. پاکستاني رسنوی نن راپور ورکړ چې د پیخه پرون شنبه د هرینای ولسوالۍ په شارکان کې وشو. ځایي چارواکو ویلي چې وخصي کان ته شپږ کارګران نه وتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان غاز لقب لمړ او شپږ چې سخت بیوخشي وو او وژل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوهم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګي د زده کړې پروګرام یې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا دا قابلیت هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې هر ورځ په افغانستان کې به داسې ناروغیو چې تداوي کېدای شي سلرش میندې او 1,000 ماشومان مړ کېږي. دا سازمان خبرداری ورکړ چې په ښوونځیو پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګر اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیل زندانونو څخه څلوېښتن افغان اتباع خوشي شوي دي او بیرته افغانستان ته ستنې شوي دي. کونسلګر په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شوي بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو یو وشت زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. دغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې په سندیالات کې 15 څخه تر 40 پورې افغانان اتباع بندیان دي. د بشری حقوقو د څار ادارې د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشران سره په کتنه کې په خپل ودونو کې بشری حقوقونه دود او پیوړی کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخې شولز به په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشران سره په ناسته کې برخه واخلي. اولف شولز نن د درې ورځې سفر ازبکستان ته روان شوی دی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کانفرنس لمړی غونډه کال په برلین کې جوړه شوه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د جرمني حکومت په دغه ودونه کې د بشری حقوقو په د بشری حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغه سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي. او ورسته خبرم دا چې د نړۍ د وو استرو صنعتي ودونو د بارنوي چار وزیران په ګډبین کې د ایران له لوري روسي ته د بلاستیک توغندوی لیګل غندلې دي. د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، برېټانیا متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیرانو او د اروپایي اتحادیې لوی استازي پرون په یوه بیان کې اعلان وکړ چې دوی د ایران لخوا د بلاستیک توغندوی صادرات او د روسي لخوا د هغو پیرودل په کلکه غندي او په دې برخه کې په ځانګړي اقدامات وکړي. شواهد ښیي چې ایران د نړیوالو لوبیا بیا غوښتنو سره سره روسي ته د وسلو لیږد لاسته نه دی اخیستی. د جیوی او استرو سندی ودونو د بارنی چار وزیرانو زیاته کړه چې روسیا د بی پیلوټ الوتکو په ګډون له ایراني وسلو څخه د اوکراینی ملکیان د وژلو او د دې هیواد په مهمو زیربناو باندې د برید لپاره کار اخیستی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د دایکندی پیخې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې به په خبرونه کې باورئ. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسۍ نړیواله ورځ خو افغانستان کې دیموکراسۍ په کومه کچه کې ده؟
طالبان له راتک سره دیموکراسۍ بیخي د منځه تللې. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ور.
ننګرهار کې د خپرندویو ټولنو یو شمېر مسؤلین د کتابونو د نه خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی.
فردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه کې درته نور مطالب او راپورونه هم لرو. په دایکندي ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پېښې عاملینو ته سزا ورکړي. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د دې برید په غندلو سره وایي عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر رازارګانو د قضي او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې، ویلي دي چې د هزاره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزه د سنا کاکړ په راپور کې.
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګړي د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دی ونیول شي او محاکمه دي شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باقی زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوي ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگ تخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پېښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرف خانه
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روان او چې په لار کې د یو شمېر ناپیژندو وسلوالو کسان لخوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پېښې د یوه بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یو ځل بیا د سنگ تخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنولې او زموږ عزیزان یې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پېښه شوې، خو د قاتلینو د پېژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی، نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور لویا لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پېښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي، خو د دې برید مسؤلیت د شیخ خراسان څنګ منلی او د یماق په نوم د ټلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړي، په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیک یا وسله والې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په ور ور ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه ځپلې او پټنځایونه یې ورته له منځه وړي، خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ ده. هغه چې د یو شمیر افغان نجونو د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تل بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې لمانځه تلل ده. طالبان هم خپل نظر په شرعي اصولو ولاړ اسلامي بولي او وایي دیموکراسي پر رستنو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام د دیموکراسي د معیارونو په درلودلو سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمیر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګڼې او ستونزې لیدل کېدې. نور جزیات د سنا کاکړه په راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسۍ نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کېږي چې دیموکراسۍ پر اصولو ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسۍ څه ته وایي؟
دیموکراسۍ معنی دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسۍ له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسۍ څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
دیموکراسی د دوه کلمو سینه ترکیب شوی. البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د ډیموکراسۍ اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ آزادې وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یوه له دوی څخه د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي یا هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي، بیخي بنده شوې ده. فقط دیکتاتوري سیستم درې چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسېدونکي او بله پیغله هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي دا چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټول په دیموکراسي کې راځي. او افغانستان کې دا نقص دی، ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري. همدارنګه خبري اعلان د خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه:
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی. د ښځو په مخ کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان تیر جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو، د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ و. خو دا چې په دوو لسیزو د جمهوري نظام کې د ډیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یوه بنسټ د بشري حقونو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل:
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وي. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل. ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته لدا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادعا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. تازه دی رادیو د خبر د مرکز راپور لمخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهاله به د جرمني یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز په د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژۍ، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځ سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ایدوارد کینز برونر وای ډیری جرمني شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلي په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمني شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو، ماهرو کارګرانو، نوي کېدونکو انرژي، لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمه کیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له ولس مشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وای د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د منی پرانیک د کېدو سره په افغانستان کې ترخې میومیشت لاندې میشت او کورنیو اندېښنې زیات شوې دي. دوی چې شمیر راستنې شوي کډوالو وی شمیر د ورستوي طبیعي پیښو ځپلې دي وایي لا کډوالونډه کې ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د حکومت هم رسندوی موسسو د سرپنا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت دعوه پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدید ورښتونو، بادونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. نورحال د فیروزی زیری په راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه شول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
چې بټینه دوی راغلی دي دلته دوی سرپناه نه لري، کور نشته دي، دوی د سخت مشکل سره مخ دي. که دوی د سرپناه غمو خوړل شي نو دا به ډیره ښه، ځکه چې د ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي، جنوکۍ هم دي، نو ژمی را روان دي، یخنی ده او داسې کورونه هم دلته نشته دي چې بیا وله ونیسو یا په کرا باندې، خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زرګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشانهاشان از دست دادن، شب سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ما،
کورونا کرنیز ځمکه باغ د کور وسایل هر څه مو له لاسه ورکړل، شپه سړه او ورځ ګرمه وي، په ټولو خلکو ماشومان بیلابیلو ناروغیو لکه تبې، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړی او پرې اخته شوي. د ټولو اندېښنه همدا ده چې د ژمي ناورین به تر اوړي بېرحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو، ممکن ماشومان تر دې بدتر ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورښتونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي، ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږکال په سرلي کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان په کې مړه او ژوبل شول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او ګڼو نورو پیښو ترڅنګ سږکال هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوشړل شول، چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروان نه راکډوال شوی، موږ د خیمه اوسیدونکو زیار خیمه کې اوسب وزیا هم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر پاندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه که نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چا دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناه او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپتمبر 15 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پېښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملی متره پوری وی. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیزو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د توندو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکړل شوی چې سرعت به یې په ساعت کې تر 70 کیلومتره پوری وي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېساري توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د خبراندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر مسؤلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسی کتابونه وپیری. نورحال پراپورک.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغېز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغېز لري.
د یوې بلې خپرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی. هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو بیا غوښته، حتی په لسګونو کتابونو بیا واخیسته، کتاب به لوسته، هغې اوس یا له هوا څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سرلاسه روان دي، زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر ډېر خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورک دي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی. او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران وي، نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او